کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو، نن ورځ زموږ او ستاسو دغه د امریکا کوم جغرافیایي جوړښت چې وکتل سي، نو ویلی سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لاتیني امریکا کې استوګنه کوي، او نور دینونه هم پیروان پکې شته لکه مسلمانان او یهودیان هم د امریکا په لویه وچه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې دي د پروتستانت مذهب پیروي کوي، چې د امریکا د لویې وچې نور اوسېدونکي بیا د کاتولیک مذهب کسان دي. او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د نفوس او مذهب په هکله، همچنان د سیاسي جغرافیې او د دې ترڅنګ د امریکا د لویې وچې د نژاد او بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې تاسو ترلاسه کړي وو سیریا په یو سپوسي وو سیریا اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو درنو زده کوونکو دپاره مې دوې پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. لومړنۍ پوښتنه تکراروومه، د امریکا هیواد له څو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی؟ دویم سوال که درمونه زده کوونکو، آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکي مناسب اقتصاد او اجتماعي شرایط لري؟ که چیرته لري هو، او که چیرته نه لري نو نه نوشته کي. نور نو که درمونه وګلالی زده کوونکو، زما راسته ستنه نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او یو څه پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خلاص وایم د نهم ټولګي جغرافیه مضمون د سم لوسته. قدر منو ګلری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچې د اقتصادي جغرافیه په حق ده. همچنان ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د کانونو او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلری زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع چې ده د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په حق ده. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د استرالیا د جغرافیې موقعیت له پلوه څخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا له پلوه څخه موږ او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل. خو نن ورځ موږ او تاسو استرالیا د اقتصاد له رویې څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنی دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنی آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې هیواد کې درنو زده کوونکو، د یو تن کلنۍ عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په د درویش زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنی په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دوی لري، دغه عایدات، کومه مالي سپورټ چې د دوی سره ملګری دی، هغه په یوه کال کې د درویش زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو، په ډېر کم وخت کې زیاته او په چټکه ډوګه سره یې پرمختګ کړی دی. چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي، یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل وو او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ وو. چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې وو په 1950 کال کې په سر کې کابو 15% خلک چې وو په کرنې باندې بوخت وو او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو، بکولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کولې. خو په دا وروستي وختونو کې کله چې سیستم بدل سو، دوی اقتصاد ته پاورتیا راغلل، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې درې برخې یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو، د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې شپږ ویشت کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي، او په سلو کې یو اویا کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، استرالیا هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولی سوای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بېسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې، او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بېسا سره کې مرسته وکړله ترڅو دوی وکولی سي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمارل سي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو، د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې شپېته کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلي سوي دي چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا، او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتي چې د ویکتوریا او همچنان د دې تر څنګ د نیو ساوتي ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیځ جلګې کې، همچنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او همچنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدلو کې پوره همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده، او دوی دغه خپلې ورځنیزي اړتیاوې په دې توګه سره د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، همدارنګ د زیتونو، انګورو او مدیدی ترانهي اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچه کې موندلی سو، هغه په خپل جوار دي، شفتالو دي، منی دي او نفت دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو، استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغې وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تېر لوست کې موږ او تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا وو او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او راتګ چې کېدی، هغه د پلونو په واسطه سره کېدی. یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي چېرسي وي کابوت سلویش، یعنی د کابوت سو کاله چې و دغه تګ را تک شو په دې ډول سرسته، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته شوه، نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تګ را تک کم شو، ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټوله په مخ پر ولي کېدو باندې پیسولې، او استرالیا یې چارشاپېره د اوبو په واسطه سره وپوښل چې بیا په دې ته تګ را تک سخته و. نو موږ ویلی شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړه چې اوس د یو له لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي، او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کېږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې له لارې څخه یې پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت یې پرمختیا ورکړی ده. د دې تر څنګ رمنه او ګلاري زده کوونکو، د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کندي چې د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همداراز دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل سوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادریږي، او دغه چې دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګلالۍ زده کوونکو همیش دا په یاد ساتئ چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکښې کېږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل سوې ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو کانونه کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو کانونو خپل ځان ته جذب کړله او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووځي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته میشتي. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کېږي، یعنې په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې کانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا هم په استرالیا کې استراج کیږي، هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دي، نیکل دي، مس دي، صرف دي او یورانیم څخه یورانیم دي چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورانیم لومړنۍ غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ده، وروسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورانیم په استرالیا لویه وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپتو ډېره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا ده چې د تسمانیا د ټاپو د ویکټوریا په منځ کې موقعیت لري. او دا هیواد د خپل یوې NFT اړتیاوې د پوره کولی شي چې په همدې سیمه کې د طبیعي ګازاتو تولیدات هم سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیاته پرمختګ وکړل، نورې هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورني تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې 14 ورسېدل، مخکې چې و 15 وروسته د هغه څخه په سلو کې 14 ورسېدل چې د دې هیواد لرغونې صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسني حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لا یې هم پیشرفت کړې دي او نورې هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بېلګې په توګه سره موږ او تاسو کښه مثال ورکو چې په دې وروستیو دېرش کلونو کې کله چې دا څېړنې سرته ورسول شپلې نو په دغه وروستیو دېرش کلونو کې د دې هیواد د فولادو تولیدات 6-5 برابره زیات شوي وو. او تقریبا اوس خو نو تقریبا 50 کال تیر شوي دي چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 شپږ برابره زیات شوي وو. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیز کې ځای پر ځای شوي وي او د پولادو د ودانیو له صنایعو او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت بشي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو، د استرالیا واردات زیاتره ماشین آلات چې دي، ترانسپورټي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامان آلات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت یې درلودي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پرې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافیه وپېژنو. هوجو قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا محصولاتي جغرافیه به په لنډه سره زه تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لومړنی کرښې چې دي، یعنې د حمل و نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کېږي چې لومړنۍ کرښه چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کرښې چې جوړې شوې دي هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ ایسته شوي دي چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلې دي او د ادلیت څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیس کې پایته رسیدلی چې په دې لارې څخه د استرالیا ډیر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو ور دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوستلي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لفه مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو بل لیس کون کو یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشر غواس پایما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته. خیلی د چې تاسو ټول قدر منو بل لیس کون کو پر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لستنه مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سړي قدر منو بل لیس کون کو زمرو تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه د همچنان د دې تر څنګ د کابل حوزه د کابل سیند د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالیز د کون کوز موږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اوه اتیایمې نه پیل بیا تر اته نوېمې صفې پورې. خو ژو ګلری ځکه کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځي. اوس مرسته سره د نن ورځې نوې لوست دی په خپل لمړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق معلومات لاسته راوړو. کچیر تاسو یاد وي درنه ځکه تیر ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستل چې افغانستان د سندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 50 حوزو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه و، دویم هم د هریرود حوزه و، د سند او د کابل حوزه و، د دې تر څنګ د سیستان او هلمند حوزه و، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجود وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوسته. نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزو له جبرو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع یې هم سرچینه اخیستې ده. یو شمیر د امو له سند سره یو ځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلولو دشتو ته ننوځي چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی په زیاته کچه سره نه وي، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلې سو درنو زده کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سیند چې دی یا هم د امو کومه حوزه چې ده، ځینې سیندونه باندې ویشل شوی دی چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغوني مدنیت زاړه بختي یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغوني مدنیت خلک تیر شوي دي او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دي. یعنی دغه سیند چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپل د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی په خپل د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وو. نو موږ ویلی شو چې د امو سیند د منبع چې ده هغه په خپل د پامیر او واهان د کنګلونه اوبه دي چې د دوغو ځایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ کډر مونږ د کوونکو د زرکول او بچی د کنګلونو د ویل کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متر لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي او د پنج کلا پناختیس کې د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو مرا تاسو امو سیند وپیژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا سئ او اوسېږئ، خو نن ورځ لولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدرمنو زده کوونکو، کوچکی سیند په خپله د بدخشان یو ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپله له 3800 څخه تر 4000 متره پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده، یعنی د دغو درو څخه د خپله سرچینه اخلي او د ډېرو لږ کژلیچونو په وهلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کژې وژې لارې لري چې د هغو کژو وژو لارو په وهلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکی سیند درې نور کوچني مرستانیان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي او د اوبو د راټولونکي سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سیند سره یو ځای سودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکي دي چې باید موږ تاسو د کوچکی سیند په حقله په یاد وساتو. موږ ویلی شو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکی د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډېر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو بیلابیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم له لاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوي دي، په دغو سیمو کې کرنه او څاروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده او په دې سیمه کې کرنه او مالداري سرته رسول کیږي. درنو زده کوونکو، بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړندې او تیز دي او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډېر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د کندوز سیند ډېر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې ترڅنګ که څه هم ډېر زیات ګړندی او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، زموږ د لوست راتلونکي برخه چې د کابل د حوزې په حق له ده نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایي، نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده چې بندې کړې ده، چې د الیشنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر او غوربان سیندونو سرچینې یې د 3900 او 4500 متر لوړوالي څخه دي چې په لویدیځ کې د سرچینې ډېره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوږو خوژوبانو سیمو په نامه سره یادیږي. خو د تورخم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برېښنا تولیدات هم ډېر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه هغه قابل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نه وي، نو په دغه حوزه کې د نفوسو د ګڼ مېشتېدو لامل ګرځېدلی دی، ځکه د اوبو زمینه پکې شته، نو ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کېږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي، چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړې کړې، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 368 کیلومتره اوږدوالی لري، چې تورخم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد له پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې دی د دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3,500 متره لوړوالي څخه دی. د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځې او بیا بیا د چهاردهې شیرازي سیمې ته راځي، چې دغه سیند چې دی درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د کابل ښار د ګذرګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي، او ورسره یو ځای کېږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دوی اوبه بهیږي، او شنې او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامۍ چې دی په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کېږي. کله چې دغه اوبه یو ډبره سره یو ځای سي، کابل سیند نه تر دې ځایه پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د مني تر وروستیو پورې وچ وي. دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو، د ناوې د خړوبولو وروسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډېر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندي جوړ شوی دی، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي، او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي دره کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، بله برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده، چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنې د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده، د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سیندونه شامل دي، چې د هلمند سیند دی د اوبو د لګولو ساحه یې 15,350 کیلومتره مربع ده. یعنی کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کېږي، او دومره په خپله د فرارو دي چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3% برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی، چې د اوبو لګولو حوزه یې 22,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5% برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اصلرم چې دی یو شمېر نور کوچني سیندونه او ولاړې اوبه دي، چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو 1,300 کیلومتره مربع نیولې ده، چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 0.8% برخه نیولې ده، چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي، د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحه دي، چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیم چې دی د پیله څخه تر پایه پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیم دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي لویدیځو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیځ څخه اخیستې ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي در دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله معلومات لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم راتلونکې برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم، د امو حوزه تشریح کړي. دویم سوال، د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ. درېیم سوال، د امو حوزه تشریح کړي چې همدارنګه د امو حوزې تر څنګ د کابل حوزې په هکله او د هلمند د سیند په هکله معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 1 اتیا 11.